پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کښېني او په تلپاتې اوربند غږېږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامیې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو یې هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویې جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر په موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښتې ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري، خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړی ده چې جزئیات ورسته خبريږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوی پیښو او له کبله یې د 2016 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته رسیدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ټیک ټاک او وی چټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلیږي. ترامپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودي. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروستی خبر دا چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه وو او مظاهرې ته راوتي وو تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سېشنبې ورځ د چاودنې د مړو شمېر اوس یو سلو نه څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه پرانستل شوه.
او دای ما غوښتنه وه چې د لوی جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شریک شي.
شغلی غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدله کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوې وه.
په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاک دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه یې په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شوه. ولسمشر غنی دې جرګې ته په پرانستون کې وینا کول چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. زهیرمل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټ ټکی ووایست.
ولسمشر غنی د جرګې پرانستون کې ویناوال وو او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشور د مسول مشورې جرګې پر اهمیت او دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی ته سپارلې نږدې 3,600 کسان خوشی کړي دي، خو 3,600 هغه بندیان چې ډیر لوړ دي نه جنګي مجرمین دي او یا هم په نورو 5 کټګوریو باندې ویشل شوي جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده پاتې مشورتي لوی جرګې په لاس کې چې دوی مشوره ورکړي چې د افغانستان حکومت څوک، ځکه ولسمشر خبره باندې دا د دې صلاحیت نه لري چې دغه خوشي کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو شپږ څلوېښت کته شي پنځه څلور سوه نفرو کې یوازې د اعدام سزا یې په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا 3,600 کسان خوشي شي په راتلونکو درې ورځو کې به د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا 3,600 کسان خوشي نشي، نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی بل دې هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورتي جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خوای د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورتي جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلودل، ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورتي لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي نوي سلنه یې عملي کړي دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبانو او د امریکا د هوکړې برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی یو بل اخ په توګه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظاهر مل صاحب، په جرګه کې فزاد څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړې وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یعنې غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
اکثریت خلک چې په جرګه کې راغلي تر ډېرې د سولې او سولې تلپاتې سولې دپاره یو ژمنتیا او غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربند لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقې باید داسې پایله یې داسې پوسي چې تاوتریخوالی را کم شي، جګړه پای ته ورسېږي، بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سر وسو بندیان خوشي کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کېږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی را کم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر هم دلته موجود دی. نور د نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شول، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاسې د جمهور رئیس ته مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، یا ورته ویل موږ باج نه ورکوئ. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي، هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودن امید ظاهر مل وو چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاون ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي. له نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو تر کله وایم مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظاهر مل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دي. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خبرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راز د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې تبان چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکی له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغو سیمو کې د عامو خلکو د لیګ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیک دی. مالې یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لوی ستونزه یاد کړه چې خلکو ته
تورمن صاحب ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسې په ټلیفون کې د دې خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز بم واوري سمون صاحب د جرګي له خیمه څخه زموږ خبريال ویل چې د تر کومه حد چې د خلکو سره خبري کړي له ګډونوالو سره خبري کړي دي وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ د ختم شي او تاوتریخواله د پایته ورسی شي د دې څه معنی کړي شي یعنی د دې معنی داسې اخیستې شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د 400 طالبان دي خوشي شي
تا سلامونه وړاندې کوم دا دی او سراسري اجماع سرګندوی کې په افغانستان کې البته د ولس ترمن کیسه هم اوس مشکل سره چل تا یعنی ما دا چې ټول ولس په یو خل سولا وایي بل دا چې بل اړخ سره وسپړو دا چې ځینی خلک ګوډاس فکر کو په ویل کې دا فرمایشي دوی جرګی دا به د هدف بدوي چې د حکومت د کار موده او غزوی او نور اجنډا وچ حکومت لري هغه تباغو کی مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کی چې دا بندیان خوش سي کدا بندیان خوش سي نو لشک پرته صرف تا موږ زو بیان افغاني مذاکرات او بل اخر د سولې هغه غوټه بخلاسي یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کی چې برګ زینه کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خاندا ولی خاندا د اساسي هدف د جرګې دا او چې رئیس جمهور ویل دا ضرور سو بندیان داسې کسان دي چې زی قانونن د دې صلاحیت نه لرم چې د خلاص کم یا یو بخمه نو د دولت رائے ته مراجعه او کړه د جرګې بیا سبا د خپل کار پر وسته ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکي چې بیا څه ډول مختلفه شي خروجه د سختاري چې مثبته ده او جرګه و فیصله کوي چې بندیان به خوشی کیږي چې بندیان خوش وسول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي نړیوال هم ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوش کیدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته ځي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو نو دا د ټول هیله دا او دغه هیله دغه هدف ته رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي
بله تاسو اشاره وکړه چې زینو شاید دا سی فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشینه کینو جرګه را غوښته ده او دا یو پلمد طالبانو له سرګندونو هم داسې معلومی شي او د ولسمشر غنی له نننوی سرګندونو هم داسې معلومی شي چې امریکا هم تر یو حد پورې مشکوک و د ولسمشر غنی د سرګندونو به وورو بیا به تاسو ته درشو زه د
امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې پاکله د نن ورځ اعلامیه څخه هر کلی کوم چې په هغه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی
لدې داسې معلومی شي چې مخکې لکه چې امریکا ډېره موافقه نه وه او اوس داسې معلومی شي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ طبعا چې اهمیت لري که څنګه سمون صاحب
بلې په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مو ویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو خوش کېدو سره به استاملاسی بین لوانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې پریکړه او ورسره به لومړنی موضوع اوربندي اوربند د تاریخوالي کمول او بین لوانی خبرې دا غوښته دي چې بیا کولې شي سړی کنه دا چې ولوی رست کو اخلي سلوس او بندیان خوشی کی او بل اخر د هدف ته ورسیږي بل دا چې امریکا غ اعلامیه و دوی یو ډول دوړلو افغانان په مجموع کې حسول دي او تشویقي بستی معرفي کړي چې تر دې وروسته موږ مالی مرسته کوو معنا دا چې د امریکا فشار یعنی یو ډول فشارونه هم دلته موجود و چې بل اخر د خلزات په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره درلوده وي واضح وغوښتل چې دا بندیان باید خوشي شي ځکه دوی تعهد کړی له طالبانو سره بیا ولسمشر امریکایانو نو وخت وغوښته او د نور سیاسيونو چې دا مسله به بلک راځي کې د لوی جرګې لار لږ وروسته به فیصله کیږي نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بل اخر دغه بنبست پای ته ورسي یا د بندیان خوشي شي نو دا ښه ده د حکومت په لیاري خو هغه د دې ټول په برخه کې به مشوره ورکړي بل خو به د مسؤلیت سره ضرورت او کسانو چې دا قانون رئیس جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ځای
مشورې کوي.
په دې هیله چې پر راتلونکو ګامونو راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخوالو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتی خلکو وویل چې رئیس جمهور د 400 بندیانو لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی.
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه بل فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوهی تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت داخل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دشمنو پوره کېدل غواړي او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخوست شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغسې خو تر هر څه اخوا که چیرې د سیپلوی تصویر کې وګورو که چیرې دغه 300 بندیان په دایمي اوربند باندې منتش کېږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې نو دا د ټول لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظیم سمون و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه او دغه راز په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کبله هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبرې کولې، خلک څومره د لارو د بندېدو له کبله په کړاو کې دي او په تکلیف شوي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې له خلکو سره خبرې وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شوي دي، دغه لارې بندېدل ورته یوه ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې هلته د خلکو انتقال لپاره چلو زینا بل ځای ته یو ضروری کال ناروغ لري دالته فعالیت لري، ولې په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمیر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي که لس ورځې هم دغه لارې وتړل شي موږ دا زحمت په ځان باندې منو، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسوله راشي ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یوه پرېکړه وشي موږ دې ته خوشحاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول، خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کمو ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کېږي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بله
بله، ډېره زیاته مننه اجمل تورمان. و قدرمن اوریدونکو، زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې و. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان یې بې کوره کړي دي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي و چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 1940 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونه لا درک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په 6 بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی ماکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. د ماکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سرې پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي، خو ښاغلی ماکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبری غونډې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړې شوې ښارګوټي پروژه عملي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغوانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د ښارګوټي عملي کېدل عملی نشی نو لاریونو نه به وکړي. له خوست د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور واوري.
د خوست د زاز میدان باغ ترزه یو علي شیر او صبري د څلور ولسوالي خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سو جری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی، خو په لوی لاس د پنځه لس کال پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته ځنډیږي.
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي، او کچیر ته پلی نشوه ملیمنو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي، او کچیر ته لنونی تر وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمرګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څو زر خون کو نومرې پکې دي.
د دې پروژه په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پوتې وي هغې مراحل کې پوتې وي، نه. دویم دا په سارو باغ کې 3,600 جره به ځمکه موږ اسکیچ کړې. په دې کې 2,500 جره به پانتون ته ځانګړې شوي دو، 600 موږ ته ځانګړې شوي دو، بقي موږ دا پوتې دو.
هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلی کړي. که پلی نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوری مخته خیمه وای لرو نه کوم څه خپل حق رود.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د با کول سوالي وسیدون کې دی وای سره لدی چې خون کې د ژوند لبیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
دی خون کو پختنه وکای شاگردان ته تعلیم ورکوي دی کار نه وروتلوی ډیر غریب دی ډیر بیچاره دی وزیر ته وای چې تاسو مفلس یی تاسو نمرې پوچی جوړوي مونږ ته وای چې مونږ یو واس خې باندې جوړو خو چې مونږ ته روکړل شي مونږ چارواکو نه هیله کوي چې موبایل اون سره همکاری وکړي
په ورته وخت کې د ماتون د سدخیل قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی پکې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساس ته به خبرې کولی وویل
دا کوم ملچر ده دې کوم پرختیا حق ده کوم لري په شخان پانتون سره دوی موافقه کړې ده دوی په خپل ولسوالیو کې دولتي منځکې لري ولات ده معرفي په محترم وزارت مقرره مطابق نمرې ورکړل شي کوم په جز په شخان پانتون سره دوی نمرې سره په هیڅ وخت موافقه کړې ده نه کړې
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو لخون کو غختل چې د خوانځي له پیلې دو سره سم خپل خوانیز بهیر سمبال کی د خوست د والی ویان طالب منګلول حکومت خون کو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدگی کوي نو موړی مشخصونه ویل چې د خون کو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلیکېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه سره او د خون کو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اوریده لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو اوس په هم صفی الله ستانکزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي
د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کوي ویل دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري هغه ویل طالبانو ژمنه کړې چې 400 بندیان خوشی شي مستقیمه خبرې بل دولت سره وکړي او که خوشی نشي یوازې جنگ او تاوتریخوالی ته دوام ورکوي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیانن ازادي راډیو ته ویلي 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د جرپیل لپاره د دې جرګې له دایرې دوه پرته خوشی شوی وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلای وکړ خغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کوي ویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلی وو نن یې افغان ولست هم په ښکارا اعلان وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې بلل ستایلی او ویلی دی دوی مسؤلیت چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چان د پولیسو لخوا ته پارک شول مظاهره چان د بیروت په بندر کې د سیشن به ماخام درنی چاودنې لامل غوسه او پرون مظاهره ته وتلی وو د بیروت په بندر کې د چاودنې تر اوسه 1940 کسان مړ کړي او څه باندې 15000 نورې ټپيان کړي دي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایی حکم صادر کړ دغه بندیز دراتلونکو 1540 ورځو په موده کې پیلېږي او امریکا په تیرو درې میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړې دا د امریکا د کرونا وایروس د ټولو پیښو د ورځنیو کچو تر ټولو لوړه یو ده
زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونې د سهار لو د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو ولسمشر غنی دی لوی جرګې ته په خپل څرګندونو کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري د همدارازول د طالبانو څلور سو بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث پری وکړي درنی دوسی لري او د خوشی کولو صلاحیت نه لري خو د افغانستان ولسمشر په عین حال کې وویل چې طالبانو ګواښ کړی دی چې که د دوی بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي او که دا بندیان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو ته حاضر شي اوس په دې موضوع یو بحث لرو چې طالبان او القاعده آیا لا هم اړیکې لري او کنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه په دوحا کې د شوي موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې ده چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي د القاعده شبکه او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه اندیشنې اوس زیات شوې دي. دا وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د هند په بریاسمګي کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن گاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. سالم محمد صالح دا موضوع څېړلی ده.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغسې روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا دي چې خپل د خارجي القاعده ډله دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قومندانان دي او حتی برابرۍ ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سی وی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مار شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل سول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور دغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی په نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونه د خبرونو مشتره رسیدي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، شپراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې د اسکر راپور او د اسکر خبر مشت نه ترلاسه کړي. د القاعده د غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ایزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلهواله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات شته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته ترسره کوي. طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسایلو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمان الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان مابین کې پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکی وشکو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله تروریستانو شمیر د 6000 او 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره یې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د تورت نورو ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې تورت د نورو ترهګریزو ډلو خاصه د القاعده سره د غوي اړیکه پلیس ځکه د افغانستان په بربادي کې یو مهم رول القاعده درلود چې اوسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته اماده نه و چې ورته وسپاري.
ورسته لدی چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه. امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډیر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم داره چې دوی مشترکات لري، مخې سره یو دی په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوې ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعدې د امریکایانو له لورې عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سې پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده، خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لانسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، اغو ته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا طیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته طیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو او د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هیواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بیرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارد کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د طیارې د یوه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنی داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکه په سر به وو. دوه ځوانان، دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
پالوتیکا کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حد انسان له مرګ بچولی شي. جنرال خاطول محمد زی لومړنی میرمن و چې په فراشوت کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان را کوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډیر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنی نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېدله تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټه الوتکه هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سفیلي وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، الیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کو پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعضی تیاره اصلا د مسافر په جای وزن تغلری چارتر سوی سیغه چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسیوه؟
بله. انجن یو بخشده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مقدر پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیاخه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دسته آمدان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کوپیلوت معاون پسفتر سر پرواز کی.
که در توایی چه خطر سر چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر، یو دار رو سره.
بله.
بنان امیش وایی سی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوا که ده تکنولوژی دومره مخیط لاله ده سی عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سر کل مخ کیگی تایره نیچ که ولی چه زرکینی اغا بنا مال تا گرزی در تو چه لار پیدا کی؟
اصلا طیاره سیستم راداری لري هغه ورې سیخ بندي لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتي مسافینه دا اوس ډیر عادي ده نو
کله خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کاو څنګه وای ورخطا وای کنه
ډیر جالبه دا وس د کمربند دیو څه تغییر سویو و ما لاس نور ور و ما ولس کده سی و خوګم
بله
او مو ولګم دا ما ته ډیر امغه وخت کې خاطره نو هغه اول حالت دیو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر عمر لازم کې نه پاوات روي څومره ستړي کې دی څومره خسته کې دی
یو ترانسپورټي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منل پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه از فامیل تسلی سی بس آغل تا تپای ورطا مشخص کرده
درنو دوستانو الوتکو تا دا تاریخ با بیلابیلو دورو که زیاد زیان واوخت چاو سوزولی چاو تختولی او چاخو هم خپل نوم ورباندی ولی که پا خپل شخصی حریم کیه و دارولا. پا دی هیله چه لدی وروست مو تیاری خوندی او سفر مو بی خطر بی جوند پا شیبو که خبرونه پای ترسو. تر بیا خی چاریم.